تشکر که رادیو آزادی را میشنوید و اکنون با اجمل اند باشید که با دستان پر از خبر و نفس تازه اینجا در استودیو. سلام و خوش آمدین انصر.
دیر از زیاد همان مصطفی صدیقی که در من دوستان و دی از دیر ریو پایی و بلخ پراونه که محرک لیکو د افغانستان د دفاع وزارت وایي د ملي اردو د روانو په سرلنیو تهاجمي عملیاتو ښه نتیجه ورکړې ده. او سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ په سوریه کې د کیمیاوي وسلې تر استعمال وروسته د دمشق پر ضد پر پوځي ګام د غور له امله جنوبي امریکا ته خپل سفر لغوه کړ. دوستانو ستړي مشي، دا د ازادۍ راډیو ده. په یادو مسلو سربیره په دې خپرونه کې نور ریپورټونه هم لرو، خو پیل خبرونه کوو. د پروان والی په دې ولایت کې د داعش د فعالیت د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښودلې او ځینې کړۍ تورنې کړې چې د ده په خبره دې ډلې ته په پروان کې د فعالیت زمینه برابروي. د دفاع وزارت وایي کمانډو ځواکونه د جوجان ولایت په درزاب ولسوالۍ کې خپل اهداف ترلاسه کړي او د اړتیا په وخت کې به د هیواد په هره سیمه کې عملیات وکړي. او سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ په دې باور دی چې هغه د ځانګړي پلټونکي رابرټ مولر د لرې کولو واک لري. بشپړ خبرونه واوري. د پروان والی په دې ولایت کې د داعش فعالیت د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښودلې او ځینې کړۍ تورنې چې د ده په خبره دې ډلې ته په پروان کې د فعالیت زمینه برابروي. فضل الدین عیار پرون په مرکز شاري کار کې یوې امنیتي غونډې ته وویل یو شمېر کړۍ په دې هڅه کې دي چې په پروان کې د داعش فعالیتونه پراخ کړي. ښاغلی عیار د چاو کومې ځانګړې ډلې نوم وانخیست، خو له خلکو یې وغوښتل چې په خپلو سیمو کې د داعشیان نه پرېږدي. که څه هم د پروان لویدیځ ځینې سیمې د طالبانو په کنټرول کې دي، خو دا لومړی ځل دی چې په دې ولایت کې چارواکي دغلته د داعش د فعالیت خبره کوي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي کمانډو ځواکونه د جوجان ولایت په درزاب ولسوالۍ کې خپل اهداف ترلاسه کړي او د اړتیا په وخت کې به د هیواد په هره سیمه کې عملیات وکړي. تر دې مخکې ریپورټونو کې ویل شوي وو چې له 20 تر 25 کمانډو سرتیري چې درزاب د محاصرې د ماتولو لپاره استول شوي وو، پرته له کوم پرمختګ بیرته خپلې اډې ته ستانه شوي. د دفاع وزارت د ویندوی د دفتر سرپرست جنرال محمد راتمنش تیره ورځ ازادي راډیو ته وویل د سرتیري د پوځي پلان له مخې هلته تللي او بیرته بلل شوي دي.
ما یک گروپمان دشمن را ضربه زدیم و گروپمان های دیگه
دی وی موږ د دښمنې ویډل ته ضربه ورکړې. بل ډل چې د تیښتې په حال کې و د هوایي ځواک لخوا پناه شو. موږ په همدې ډول عملیات کوو او وسلوالو په ځانګړي ډول د داعش ډلې پر ضد مبارزه کې مو ښې نتیجې ترلاسه کړې. امریکایي ځواکونو د پنځشنبې په ورځ ویل چې د ګاونډي فاریاب ولایت په بل څراغ ولسوالۍ کې د داعش یو قومندان قاري حکمت الله او د هغه دوه ساتونکي په هوایي برید کې وژلي. بل څراغ ولسوالۍ د جوزجان د درزاب ولسوالۍ سره خوا کې پرته ده. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د ګمرکونو په چارو کې د سیاسي او ولایتي مقاماتو د لاسوهنې د مخنیوي پر یوې طرحې کار کوي. ولسمشر غنی پرون په خوست کې له مدني فعالانو او ځوانانو سره په کتنه کې د غلام خان بندر د تجهیزولو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل څو پورې چې بندرونه له سیاسي مداخلو او نفوذ پاک نه شي تجهیزول او پرانیستلی ګټه نه کوي.
غلام خان در سر ژمنه ده چې رسمي ترانزیت باندې به بدلي یوه طرح د اساسي د ګمرکاتو لاس لاندې ګمرکات کې به هیچ ولایتی دستگاه هیچ سیاسي دستگاه مداخله وکړي.
ولسمشر غنی ویل د ګمرکونو دا تر هغه پدری ونه کې بشپړ شي. نوموړي ویل د افغانستان سوداګریزي چارې باید له سیاسي مداخلو پاکي. سپینه ماڼۍ وایي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په دې باور دی چې هغه د ځانګړي پلټون کې رابرټ مولر د لرې کولو واک لري. د سپینه ماڼۍ ویاندې سارا سندرز پرون خبریالانو ته ویل ولسمشر ټرمپ یقیني دی چې هغه دا کار کولی شي. سارا سندرز ویل ولسمشر ټرمپ باور لري چې د هغه د انتخاباتي کمپاین او روسیې ترمنځ اړیکو په اړه د رابرټ مولر پلټنه له حده لرې وتلې. سپینه ماڼۍ دا څرګندونې وروسته تر هغې وکړې چې د امریکا د فدرالي تحقیقاتو د ادارې ایجنټانو د دوشنبې په ورځ د ولسمشر ټرمپ د شخصي مدافع وکیل مایکل کوهن پر کور چاپه وه. ولسمشر ټرمپ د پلټون کې رابرټ مولر تحقیقات د شیشه کې لخکار سره تشبیه کړي، خو د امریکا د عدلي وزارت د مقرراتو له مخې یوازې د متحده ایالاتو مرستیال لوی څارنوال کولی شي ځانګړی پلټون کې رابرټ مولر له دندې لرې کړي. دا بوسنیا هرزګوینا پولیسو پرون ویل چې په مرکز سرایو کې د داعش ډلې دوه مشکوک غړي نیولې دي. دا بوسنیا د لوی څارنوال له دفتر څخه په خبرې شوې اعلامیه کې راغلي چې دا کسان د سرایو په دوو مختلفو سیمو کې د امنیتي ځواکونو په چاپو کې نیول شوي. د اعلامیې له مخې نیول شوو کسانو وسلې، لاسي بمونه، مهمات، چړي او بیرغونه چې د داعش بیرغ ته ورته دي ترلاسه شوي. دا تیر کال په ډسمبر میاشت کې هم بوسنیایي پولیسو د دې هیواد یو وګړی له وسلو سره په سرایو کې د امریکا سفارت ته نږدې نیولی و. د وروستیو نیول شوو دوو کسانو د هویت په اړه تر اوسه څه نه دي ویل شوي. او د ایران په اصفهان ښار کې پرون سلګونو کروندګرو د اوبو د کموالي له امله مظاهره وکړه. په هغې ویډیو کې چې په ټولنیزو شبکو کې خپره شوه، په غوسه کروندګر او بڼ لرونکي ښکاري چې په سرکونو روان دي او شعارونه ورکوي. د ایران یو شمېر سیمې له تېرې میاشت راهیسې وچکالۍ ځپلي، خو مظاهره کوونکي کروندګر وایي د چارواکو ناسم مدیریت دا ستونزه لا پسې پراخه کړي. د ایران حکومت ژمنه کړې چې د وچکالۍ له امله زیانمنو شوو سره به نقدي مرسته وکړي او د کروندګرو زیان به جبران کړي. د بشري حقونو ډلو ویلي چې روانې وچکالۍ د ایران په یو شمېر سیمو کې خلک د خپلو کورونو او کروندو پرېښودلو ته اړ کړي دي. دوستانو خبرونه مل ازادي راډیو نو واوریدل. تاسو کولی شئ دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هر وخت چې وغواړئ پیدا کړئ. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه او مطالب لرو. دا افغانستان د دفاع وزارت وایي د ملي اردو د روانو په سرلنیو تهاجمي عملیاتو ښه نتیجه ورکړي. په دې اړه په ریپورټ سربیره دا اوري چې د بشري حقونو او د ډیموکراسۍ په نوم یو سازمان د افغانستان د جګړې د قربانیانو د خاطرو د راغونډولو نوی پروګرام پیلوي. دا به واوري چې د ولسي جرګې اداري هیئت په افغانستان کې له پرلت کوونکو غوښتي تر هغه وخته د سولې په برخه کې مثبت ځواب نوي ترلاسه کړي، خپلو دغو اعتراضونو ته دوام ورکړي. که وختو د افغانستان په اړه ځینې نور رپورټونه هم لرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ په سوریه کې د کیمیاوي وسلې تر استعمال وروسته د دمشق پر ضد پر پوځي ګام د غور له امله جنوبي امریکا ته خپل سفر لغوه کړی دی. ازادي او اوریدونکو پروگرام هم په همدې خبرونه کې خبريږي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د ملي اردو دروانو په سرلنیو تهاجمي عملیاتو ښه نتیجه ورکړي. د دې وزارت په وینا د نصرت په نوم د عملیات په دریو پړاوونو کې ترسره کیږي. افغان چارواکي له سرګندۍ چې تر 2040 کال پورې به د افغانستان هوایي ځواک هم په یو معیاري او غښتلي قوت بدل شي. رضوان مراد په دې اړه جزئیات لري.
د افغانستان دفاع وزارت وی اوس مهال په لسو ولایتونو کې چیرته چې د دولت د وسلوالو مخالفانو فعالیتونه او ګواښونه زیات دي د نصرت په نوم پراخ تهاجمي عملیات روان دي. دفاع د وزارت د ویندوی د دفتر سرپرست جنرال محمد رادمنش تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې ملي اردو او کمانډو ځواکونه په ورځني ډول 15 عملیات ترسره کوي چې ناامنه او له ګواښ سره مخ سیمې په بشپړه توګه تصفیه کړي.
په بدخشان کې فاریاب، جوزجان، بادغیس، فراه، هلمند، اورزګان، غزنی، خوست او ننګرهار کې په ډیر موافقیت باندې ادامه لري او موږ وکولای شو چې د دشمن هغه وطنځایونه کې چې دوی سلاح او مهمات پکې ځای په ځای کړی و د منځ یوسو او ډیر زیات ترهګر هم په دې لر کې د منځ تللی دي او اوس هیواد کې 15 عملیات په ادامه لري.
خاغلی رادمن شویل د نصرت عملیاتو په دوهم پړاو کې به د راتلونکو پارلماني انتخاباتو لپاره د امنیتي تدابیرو د نیولو په خاطر تهاجمي عملیات کیږي او په دریمه مرحله کې به د افغان ځواکونو په بیا اکمالاتو او د نویو عملیاتو پر پلانونو کار کیږي. دفاع وزارت وی ملي اردو لا هم د هوایي ځواک او میزایلو په برخه کې د متحده ایالاتو مرستې ته اړتیا لري او تمه ده چې د 2022 او 2023 کلونو ترمنځ افغان هوایي ځواکونه پر خپل پخو ودرېږي. په همدې حال کې د ولسي جرګې د دفاعي چارو کمیسون وایي امریکا او ناټو باید له تروریزم سره د مبارزې او د افغانستان په جګړه کې د بریالیتوب لپاره افغان امنیتي ځواکونه لا ښه تجهیز او وروزي. بلورته په افغانستان کې مشتو امریکایي ځواکونو د افغان دولت پر وسلوالو مخالفانو هوایي بریدونه زیات کړی دي او په دې وروستیو کې د وسلوالو د تمویل د سرچینو د لمنځوړلو په هدف له افغان ځواکونو سره په ګډه په فرا او نیمروز ولایتونو کې وسلوالو پورې اړوند د نشئی موادو یو لس کارخانه پنهخه کړی دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ولسی جرګه وایي د هیواد په امنیتي ارګانونو په تیره د دفاع او کورنیو چارو په وزارتونو کې د تبعیض او سلیقو له مخې ګمارنې د منلو وړ نه دي. د جرګې رئیس ټینګار کوي چې دا کار د هیواد له بېلابېلو قومونو او پوهو ځوانانو سره جفا ده. عبدالرؤف ابراهیمي وویل چې دا بې انصافي باید ختم شي. تفصیل خان محمد سیند وړاندې کوي.
په دولتي بنسټونو کې د تبعیض له مخې د خلکو د ګمارلو پر وړاندې د ولسی جرګې د غږ پورته کېدل هغه موضوع ده چې دغه جرګه یې مطرح کوي. دغه جرګه ټینګار کوي چې افغان حکومت په دغه کار کې ټولنیز عدالت تر پښو لاندې کړی و. د سلیقو او ژبې په اساس د خلکو ګمارل له هغو ځوانانو سره جفا ده چې د لوړو زده کړو سندونه په لاس او بې سرنوشته ګرځي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي د دوشنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې ټینګار وکړ چې د دغې ستونزې په تړاو باید د کورنیو چارو او دفاع وزارتونه ځواب ورکړي.
ګمارل او د پوځي او ملکي کانکور نتایج د ملت په حق کې ظلم دی. په تیره د هزاره، ازبک او یا د پښتون قوم په حق کې دا د منلو نه دي او دا یو تریخ واقعیت دی. اساسي قانون صراحت لري چې په یو دیموکراتیک نظام کې عدالت یو اصل دی، خو دا چې حکومت دغه اصل په پام کې نه نیسي د ملت په حق کې جفا ده او په وړاندې باید تصمیم ونیسو.
په دې وروستیو کې د سباندې څلوېښتو دولتي بنسټونو لپاره د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو د کمیسیون لخوا 10,000 خالي بستونه اعلان شوي دي. دغه کمیسیون وایي له دغو مقتضیانو څخه د ازموینې پروسه په شفافه توګه پر مخ تللې او وړ کسان د پوهې او توانایۍ له مخې په دولتي ارګانونو کې ګمارل کیږي. د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو د ټاکنو د بورډ رئیس نجیب امین آزادی راډیو ته وویل په ملکي ادارو کې د کسانو د ګمارلو پروسه په شفافه توګه پر مخ بیول کیږي.
د سیالیو پروسه د ځوانانو د پوهې او وړتیا له مخې تنظیمیږي او د ټولو قومونو ځوانان پکې چانس لري چې په دې پروسه کې ګډون وکړي. دغه د استخدام ټوله پروسه ماشینی ده او ازموینه ترې اخیستل کیږي. په دې پروسه کې د مداخلې کچه ډیره کمه شوې ده.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په دولتي ادارو کې د ګمارنو په اړه پر پوهې ټینګار کړی او ویلي دي چې هیڅ دولتي کرسۍ د یو قوم ملکیت نه ده. په دې اړه د کورنیو چارو وزارت زموږ اړیکو ته ځواب ونه وایو، خو د دفاع وزارت د ویاندوی د دفتر سرپرست محمد رادمنش په دې اړه وویل
در وزارت دفاع تعیین بستی توسط هیئت رهبری
په دفاع وزارت کې ټاکنه د دغه وزارت د مشرتابه پلاوی او یو کمیسیون پوسته کیږي چې د ټولو قومونو نه جوړ شوی. په دغه وزارت کې چې څه مهم دی هغه دا دی چې کله کسان ټاکل کیږي باید لوړې زده کړې ولري او ښه سوق او اداره وکړی شي. موږ د ملي مشارکت مسایلو ته په جدي توګه ژمن یو.
افغان حکومت د کاري فرصتونو د برابرولو په هدف په دولتي ادارو کې د قومي انډول په پام کې نیولو سره ګمارنې مهمې ګڼي، خو ځینې ځوانان شته چې دغه خبرې له شعارونو پرته نور څه نه ګڼي. دوی وایي که دغه وضعیت دوام وکړي د خلکو او حکومت ترمنځ به واټن رامنځته او ښې پایلې به ونه لري.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
دا ولسی جرګې اداري هیئت په افغانستان کې له پرلتکوونکو غواړي چې تر هغه وخته چې د سولې په برخه کې مثبت ځواب نوي ترلاسه کړي باید خپلو دغه پرلتونو ته دوام ورکړي. اکرام الله اکرام د ولسی جرګې د دې غوښتنې او همدارنګه د افغانستان د ځینو پرلتونو په اړه رپورټ راکوي.
په داسې حال کې چې په هیواد کې د پرلت د خیمو د وهلو نږدې یوه میاشت پوره کیږي، د ولسی جرګې اداري پلاوی په ټول افغانستان کې د عدالت غوښتنې د دغه پروسې د پراختیا غوښتنه کوي. د دغه جرګې مرستیال منشي عرفان الله عرفان د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې نامنی د ټولو افغانانو شریک ستونزه ده او باید په وړاندې ملي یووالی رامنځته شي.
څنګه چې د هلمند، کندهار او ننګرهار ولایتونو دوی پاڅېدلې دي د سولې د راوستلو لپاره، زمونږ غږ ټول افغان ولس باندې، په سیاستونو باندې، په مدني نهادونو باندې دا دی چې نن زمونږ یوازنۍ ضرورت افغانستان ته سوله راوړل دي نو دوی د جګ شي د خپل ځای نه یا د خپل غږ جکی تاسو زمونږ غږ دنیا ته نړیوالو ته او په خصوص هم حکومت او مخالفین ته ورسیږي.
په کابل کې ورسله حق د پرلت خیمه وهل شو چې په پاکستان کې د پښتون ژغورنې پرلتونه پایل شول. دغه پرلت کوونکو د پاکستان د پښتنو د پښتون ژغورنې د غږ د ملاتړ ترڅنګ په افغانستان کې د سولې غوښتنه هم وکړه. له کابل ورسله هغه مهال چې په هلمند کې و خونړی انتحاري حمله وشوه، د دې ولایت اوسیدونکو د نامنې په وړاندې د اعتراض خیمه ودرول او د جنگ لخکیلو غاړو غوښتنه وکړه چې د جنگ پر ځای د سولې لار غوره کړي. لدی ورسته د زابل، هرات، ننګرهار، کندهار، فراه او یو شمیر نورو ولایتونو اوسیدونکو هم د سولې لدی غږ ملاتړ وکړ. د دغه اعتراضي ناسولې ورسته تر بلې پراخیږي چې خځې هم پکې شامل دي. وسلوالو طالبانو د یوې اعلامیه په خبرولو سره ویلي چې پرلتکونکي باید اول خپل غوښتنې د بهرنۍ ځواکونو سره شریک کړي، ځکه د اعلامیه په حواله نړیوالو ځواکونو د طالبانو پر جنگ پیل کړی دی. افغان حکومت هم له وسلوالو طالبانو غوښتنه کړې چې د سولې غوښتنې دغه ولسی حرکت ته مثبت ځواب ووایي. په همدې حال کې په کابل او ننګرهار کې دوه تنو پرلت کوونکو راحت ګل زیارمل او اسرار احمد کریمزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې یو وار بیا د وسلوالو طالبانو حکومت ترمنځ د جګړو پر ځای د سولې غوښتونکي شول.
د سولې او د هغه غوښتنې چې د مخ په پراخېدو دی او ټولې د افغانستان هغه ځپل شوي سیمې چې هلته جنګ ځپلې دي، د وروستیو نامیو ناخوالو ځپلې دي، ټولو سیمو کې دغه خیمې وهل شوي دي، هلته راټولېږي او د جنګ ښکېلو غواړو ته ننواتې کوي، سوال جاري ورته کوي چې نور جنګ بس کوي.
پرلت په یک موضوع دوامداره تا چې ما در کل کشور تحرک را شروع نکنیم تا وقتی دوام میکنه. کل جناهای جنگ صداشان که اینا باید آتش بند اعلان کنند و برای صلح مذاکرات شروع کنند.
دغه پرلت کوونکو بار بار ویلی تر هغه چې په هیواد کې جګړه پای ته ونه رسیږي اعتراضی ناستی به دوام ولري. خغلی کریم زیوی ک وسلوال طالبان د خلکو د سولې غږ ته مثبت ځواب ونه وای، نو په افغانستان کې به د وژنو عاملین او د افغانانو دښمنان معلوم شي.
که یوې خواته د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې ځوانان او د مدني ټولنو فعالان د پرلتونو په بڼه د جګړې په وړاندې اعتراض کوي او د سولې غوښتنه کوي، د افغانستان د بشري حقونو او ډیموکراسۍ په نوم یو سازمان بیا د افغانستان د جګړې د قربانیانو د خاطرو د راغونډولو یو پروګرام پیل کړی. دا نوی پروګرام د یادونو صندوق نومیږي او هدف یې د افغانستان د جګړې د قربانیانو د غم کمول او د هغوی سره مرسته کول دي. خبری اژانس په یو ریپورت کې چې په دې اړه خبر کړی د فیصل پونم د یو ځوان کیسه کړي چې جزئیات به له فرشتي جلال زوی وورو.
فیصل ولس کلن او د کابل شهر اوسیدونکی وو. هغه غوښتل چې ډاکټر سي. فیصل د الجبر او انګلیسي کورسونو ته د پیسو ګټلو لپاره په یو دواخانه کې کار کاوه. د هغه مور عادلی حمیدی اسوسییټډ پرس ته ویلي ماشام مهال له ما سره ډیر وخندل، د درمرتون په خوا روان سو او بیا هیڅ کله خپل کور ته ستون نه شو. عادلی حمیدی ویلي چې هغه ورځ په چاودنه کې فیصل او د هغه د کاکا زوی دواړه ووژل سو. د فیصل مور ویلي چې زوی یې په خوشحالۍ له کوره ووت، خو 15 دقیقې وروسته د چاودنې ژغ ټوله سیمه ولړزوله او فضا د وحشت ځپلو انسانانو له چیغو ډکه سوه. د هر انسان یو بنیادي حق ژوند کول دی، خو په یوه انتحاري حمله کې له فیصله د هغه دا حق واخیستل شو. په افغانستان کې چې له ډیرو لسیزو راهیسې جنګ روان دی، داسې ډیر انسانان له خپله بنیادي حقه چې د ژوند کولو حق دی محروم شوي دي. جګړې په افغانستان کې زرګونه کورنۍ د خپلو عزیزانو د ویر په ټغر کښېنولی دي او د داسې افغانانو د کیسو راغونډولو لپاره د بشري حقونو او ډیموکراسۍ سازمان د میموري باکس یا د یادونو صندوق پروګرام پیل کړی دی. د دې پروګرام جوړونکی سلیم رجبی وایي چې د افغانستان د 30 کلنې جګړې د قربانیانو د یاد د ژوندۍ ساتلو، د هغوی د کیسو د شریکولو، د هغوی له کورنیو سره د غم پسپکولو کې د مرستې کولو او د هغوی د درناوي لپاره دا کار کړی دی. سلیم رجبی اسوسییټډ پرس ته ویلي چې تر اوسه یې د خاطرو 300 صندوقونه ټول کړي دي. هر صندوق د افغانستان په بیرغ کې نغښتی دی، خو په افغانستان کې د هر سیاسي دورې د قربانیانو د یاد لپاره په ځانګړي شوي صندوق کې د هغې دورې ځانګړی بیرغ ایښودل شوی دی. رجبی ویلي چې ډیر صندوقونه د هغو قربانیانو خاطرو ډکړي چې په افغانستان کې د طالبانو د رژیم تر سقوط وروسته په انتحاري حملو کې وژل شوي دي. د رجبی په وینا په دې ډول د قربانیانو د کورنیو غړي سره رایوځای کیږي، خپلې خاطرې شریکوي او په خپلو کې د خپلو وژل شوو عزیزانو په اړه خبرې کوي. دا شاید د هغوی د غم د سپکېدو سره مرسته وکړي. د هغو کسانو لپاره چې لیک او لوست نسي کولای داسې په پام کې نیول سوي چې رسمونه وباسي او په دې ډول خپل فکر له نورو سره شریک کړي. د فیصل مور هم په دې کسانو کې ده او هغې یو زرغون باغ رسم کړی چې په منځ کې یو سور سیب شی دی. عادلی حمیدی ویلی د هغې د زوی دا میوه ډیره خوښه وه. په افغانستان کې د جګړې د قربانیانو د یادونو صندوقونه به راتلونکې میاشت د جرمني په فرانکفورت ښار کې نندارې ته کښېښودل سي.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلی لیدلی او لوستلی سي. ازادي راډیو ټکی کام.
اوس به راشو دې ته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. احمد شیبر ورته کتنه کړې.
د سولې او جګړې انسټیټیوټ د نورستان د تاریخي ځایونو په اړه لیکنه خپره کړې ده. د مقالې په پیل کې د نورستان د چارواکو په وینا راغلي دي چې حکومت باید د تاریخي ځایونو د شخورنې لپاره هڅې زیاتې کړي. چارواکو خبرداری ورکړی دی چې په دې ولایت کې د یوه سړی عبادتځي او یو باغ په ګډون چې یو وخت په شاهي کورنۍ په چکر ورته راتله لرغوني ځایونه له ویجاړېدو سره مخامخ دي. نورستان ته یو وخت کافرستان ویل. د دغه ولایت خلک په نولسمه پیړۍ کې مسلمانان شول. د جګړې او سولې د انسټیټیوټ په لیکنه کې لولو چې تر مسلمانې دوه مخکې نورستانیان بت پرستان وو او هلته ګڼ عبادت ځایونه او بوتان جوړ شوي دي چې اکثره بیا وروسته نړېدلې دي. د خبرونې په باور نن سبا هم ځینې دغه لرغوني آثار پاتې دي او د یوه عبادتځي یوه برخه په مرکز پارون کې هم شته. خبرونه د پارلمان د یوه پخواني غړي په وینا لیکي چې په اتیایمه لسیزه کې د شوروي اتحاد د ځواکونو د یرغل پر مهال د نورستان تاریخي ځایونو ته سخت زیان واوښت. بیا د کورنۍ جګړې پر مهال دغه ځایونه تباه شول او اوس دا ځایونه په ډیر بد حالت کې دي که پاملرنه ورته ونه شي له 500 تر 1000 کلونو پورې به بیخي له منځه ولاړ شي. د جګړې او سولې انسټیټیوټ موضوع د نورستان د حکومتي چارواکو سره هم شریکه کړې ده. هغوی ویلي دي چې دوی په واما ولسوالۍ او مرکز پارون کې د تاریخي ځایونو شاوخوا د کورونو د جوړېدو مخه نیولې ده. وی بلې چاپي خپرونې ګارډین بیا په جرمني کې د یو افغان د ژوند په اړه لیکنه خپره کړې ده. دغه افغان پولیس دی اوس د جرمني په براندنبورګ ښار کې ژوند کوي او د زړو خلکو په یو مرکز کې په کار بوخت دی. د ګارډین په وینا زیا حیافی د اندیشنه لري چې د جرمني حکومت د مهاجر په توګه ونه مني. د سربیره پر دې چې په مینه کار کوي او روزل کیږي په دې نه پوهیږي چې د روزنې دوره به بشپړ کړي که بل جرمني وېستل شي. ګارډین لیکي د زیاد ایستلو امکان هر شی بشته خو د محکمې له تیرې پریکړې وروسته د استیناف ته مخه کړې ده. په 2018 کال کې په اروپا کې د کډوالو د بحران لپیل سره یوازې جرمني ته 12 لکه خلک ورغلي دي. د اوس لپاره په جرمني کې 400 زره کمپنۍ کډوالو ته لنډمهاله کارونه ورکوي خو د ګارډین په وینا دغه لنډمهاله کارونه نشي کولی چې په اروپا کې د پناه غوښتونکو لپاره یوه ښه راتلونکې ولري.
سپینماړی وای ولسمشر ډانلډ ټرمپ په سوریه کې د کیمیاوي وسلې تر استعمال وروسته د دمشق پر ضد پر پوځي ګام د غور لامل جنوبي امریکا ته خپل سفر لغوه کړی دی. ټاکل شوی چې ولسمشر ټرمپ راتلونکي جمعه د امریکا د لوی وچې د هیوادونو په سرمشریزه کې د ګډون لپاره پیرو ته سفر وکړي. رضوان مراد په دې اړه د ازادي راډیو د خبري څانګې د رپورټ جزئیات دروړي.
د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په سوریه کې د ملکانو پر ضد تر مشکوک کیمیاوي بریت وروسته د بشار اسد رژیم پر ضد د پوځي اقدام ګواښ کړی دی. د ټرمپ د دوشنبه د ورځې تر ګواښ وروسته روسیې خبرداری ورکړی چې هر ډول پوځي ګام به جدي پایلې ولري. د سپینې ماڼۍ وایندې سارا سندرز ویلي دي چې ولسمشر ټرمپ به د امریکا د لویې وچې د هیوادونو په سرمشریزه کې چې راتلونکي جمعه په پیرو کې جوړیږي ګډون ونه کړي. هغه ویل ولسمشر ټرمپ په امریکا کې پاتې شي چې د سوریې پر وړاندې د واشنگټن په عکس العمل غور وکړي او نړیوال تحولات هم وڅاري. د سپینې ماڼۍ وایندې ویل مرستیال ولسمشر مایک پینس به د پیرو په سرمشریزه کې ګډون وکړي. بلور ته د سوریه د بهرنیو چارو وزیر د لویدیز د پوزي ګام د مخنیوي په هدف د کیمیاوي وسلو د استعمال ضد نړیوال سازمان څخه وغوښتل چې له هغو سیمو کتنه وکړي چیرته چې د کیمیاوي وسلې د کارېدو راپورونه ورکړل شوي دي. د سوریه حکومت داردوي چې ګواکې ختیس خار دومات نږدې په مشکوکه کیمیاوي حمله کې لاس لري. د کیمیاوي وسلو د پراختیا ضد نړیوال سازمان ویلي چې د سوریه دوما خار تخپل یو ټیم استوي چې پلټنه وکړي. راپور نوای په دوما کې د کیمیاوي وسلې د استعمال له امله د ماشومانو په ګډون لګتر لګت سلويخت ملکی وګړي وشل شوې دي. ولسمشر ترامپ ویلی د سوریه متحدان روسیا او یا ایران او یا بل هر هیواد چې د دوما خر په کیمیاوي برید کې لاس ولري لوی بای به پریکړي. په داسې حال کې چې امریکا د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غوښتي چې په سوریه کې د کیمیاوي وسلې د استعمال پړه د تازه تحقیقاتو لپاره رای ورکړي، ښایي روسیا د ویټو حق په کارولو سره په ملګرو ملتونو کې په دې اړه د پریکړې مخه ونیسي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر تر دې یوه ورځ مخکې ویل چې د امنیت له نړیوال شورا څخه یې په دې اړه د پریکړې لیک د صادرولو غوښتنه کړې ده. مسکو د غراز د کیمیاوي وسلو د مخنیوي له سازمان غوښتي چې په سوریه کې د کیمیاوي وسلې د استعمال په اړه تحقیقات وکړي.
اوس هم په امریکا کې د داسې یو سافټویر د جوړولو له هڅو تاسو خبرو، یا مصنوعي ذهانت چې له پولیسو سره به د پولیسو په کمرو او د مجرمانو په پیژندلو کې مرسته کوي. اسمت څاروان نه اورو.
په امریکا کې د مصنوعي ذهانت یا آرټیفیشل انټیلیجنس د یو داسې سافټویر پر جوړولو کار روان دی چې د پولیسو په کمرو او څارونکو کمرو کې کارول کیږي چې مشکوک مجرمان او بې درکه شوي کسان عمومي. د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د راپور له مخې اټکل کیږي چې د امریکا پولیس به ژر له دې ټکنالوژۍ څخه کار اخیستل پیل کړي. څو ستارت اپونو او د ټکنالوژۍ کمپنیو د پولیسو د کار د اسانولو لپاره دا سافټویر جوړ کړی دی. په دې سافټویر کې چې د پولیسو د کار د اسانولو لپاره جوړی شي، له ځانګړي الګوریتم څخه کار اخیستل شوی دی. دا سافټویر پر هغو کمرو او دوربینونو کې نصب کیږي چې پولیس یې له ځان سره ګرځوي او یا د ښارونو په بیلابیلو برخو کې د څارنې لپاره لګول شوي دي. تر اوسه پورې دا ټکنالوژي په لومړي پړاو کې ده او پولیسو ته لاس پارل شوې نه ده، خو تمه کیږي چې ژر به بشپړ شي او پولیسو ته به وسپارل شي. دا ټکنالوژي به له پولیسو سره د مجرمانو په پیژندلو او د غرس د ورکو شوو کسانو په موندلو کې زیاته مرسته وکړي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم زرادو آزادو اور دن کو تک سلام علیکم بس تک سلام بھائی دما پیغام برے راس نشر سی ہم پیغام دار جمہور رئیس نا اور ڈاکٹر عبداللہ نا اور پارلمان وکیلان نا اور دی وزارت دفاع نا اور وزارت داخلہ نا اور امنیت ملی رئیس نا لیٹو نزلہ وقتن لرم آیا پاکستان کی تو غندی رولی یدی تاس بولا اکسلام اللہ خیر دوائم خبر دادا آیا دی منگ مشمان زمونگ خزی زمونگ کورونا زمونگ ہر سیوران کا پکونن ورائیت کی علی کاؤٹر رالی بمبارے وکو زدی دی حکمت لزار یعنی پدې کې به هیڅ چپاتې دي او هغه دروغ وایي چې موږ اکسل عمل جواب ورکړ. اکسل عمل جواب خو موږ تاسو د خوانه نه درېدلې چې تاسو د پاکستان پوسټویشتي یا تاسو توغندي ور خوشی کړی ودی دروغ وایي ودی پارلمان ته د وزارت ته دې ته دروغ وایي. خدای ومنه تاسو ودی چپاتې یې تاسو به ګونه ورونه وجل کیږي نن په کونړ کې د سبا په ننګرهار کې سبا په نورستان کې بل سبا په خوست کې بل سبا په پکتیا کې بل سبا په کندهار کې بل سبا په هلمند کې. خدای ومنه هغه رسول ومنه راپورته شي پاکستان ته یو موټه شو او چې دغه مخنیوی وکړو.
السلام علیکم احمد ایم دی لوګر ولایت یادری ولسوالی اوسیدونکو دیمنګه آذری ولسوالی یا سرحدی ولسوالی دا او ډیر لری پراتال مرکز نه په لری واټن تقریبا په 14-15 کیلومتر په واټن باندې پراته ده او د حکومت توجه ورته نشته. اوس دیمنګه یو شمېر زیاتره سربازان او یا تیا کس لوګر په مرکز کې پراته دي او څوک غم نه خوري دا تلرمه میاسه ته پراته دي او زله لوړپور شروا کو نه هله کوم بل خصوص د لوګر د دانی ویوالی نه هیڅ اقدام نه کوي او دا خواران د دیمنګ سربازان در بازار سو وسلام.
زه احمد د هلمند ولایت د قلایبو سیم څخه ساسره پاره سیم زه د حکومت ته غواړم چې موږ ته دا کی ور واچوي چې د هلمند رود زموږ مځکه ټولې اورل ده حتی اوس کورو ته را ورسېده. دا اولس اتلس کال کې چې موږ عارضه کوو خو هیڅ نتیجه نه دور کړم. نو موږ د ازادي رادیو د کارکونکو څخه پکله کبا واو چې زموږ اواز نشر کی او د هلمند د ولایت د مسؤلینو پرې موږ غوړ ورسوي. والسلام.
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر ده. دا د ازادي رادیو دریز نه ده.
دوستانو زموږ غل ازادي رادیو ناوړی وس هم څو پیغامونه راخلو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
عبدالواحد مدقیق د کابل نوی افغان ځواکونه باید د پاکستان د راکټي برودونو جواب بیرته په راکټ ورکړي. بشیر حبیب زید لوګر د ازر ولسوالۍ نوی ګمان مینه کیږي چې دغه وروستي پرلتونه به نتیجه ورکړي، ځکه چې طالبان د سولې غږ نه اوري. او د محمد قاسم ځواک د هلمند نوی په دې وروستیو کې د پرلت خیمې په اکثره ولایتونو کې درول شوې دي. کولس وغواړي په افغانستان کې سوله راځي او دا اعتراضونه پراخولی شي. نوموړي ویلي چې طالبان باید د ولس غږ واوري. دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. اوس هم یو ور بیا د مهمو خبرونو سرټکی. د پروان والی په دې ولایت کې د داعش د فعالیتونو د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښودلې ده او ځینې کړۍ تورې نکړي چې د په خبره د ډلې ته په پروان کې د فعالیت زمینه برابره کړې ده. د دفاع وزارت وایي کمانډوز واکونه یې د جوجان ولایت په درزاب ولسوالۍ کې خپل اهداف ترلاسه کړي او د اړتیا په وخت کې به د هیواد په هره سیمه کې عملیات وکړي. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د ګمرکونو په چارو کې د سیاسي او ولایتي مقاماتو د لاسوهنې د مخنیوي پر طرحه کار کوي. نوموړي دا څرګندونې پرون په خوست کې له مدني فعالانو او ځوانانو سره په کتنه کې کړي دي. سپینې ماڼۍ ویلي دي ولسمشر ډونالډ ټرمپ په دې باور دی چې هغه د ځانګړي پلټون کې رابرټ مولر د لرې کولو واک لري. د سپینې ماڼۍ ویاندې سارا ساندرز پرون خبري اعلان ته ویل ولسمشر ټرمپ یقیني دی چې هغه دا کار کولی شي. مولر هغه څوک دی چې د ټرمپ د انتخاباتي کمپاین او روسیې ترمنځ د احتمالي اړیکو په اړه څېړنه کوي. د بوسنیا هرزګوینا پولیسو پرون ویل چې په مرکز سرایو کې د داعش د ډلې دوه مشکوک غړي نیولې دي. او د ایران په اصفهان ښار کې پرون سلګونو کروندګرو د اوبو د کموالي له امله مظاهره وکړه. دوستانو ستړي مشئ، تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هر وخت چې وغواړئ ولولئ. اوس هم مخکې له دې نه چې ازادي او اورېدونکو پروګرام درته وړاندې کړو، د خبرونې وروستی ریپورټ راخلو. د ناټو په مشرۍ د غوث ملاتړ ماموریت وایي په افغانستان کې د خزینه پولیسو لپاره د استوګنې یو خرګوټی جوړوي. د خرګوټی به بلس بلاکونه ولري او د رغونې چارې به په دوو کلونو کې بشپړ شي. یو شمېر پولیس افسران د غوث ملاتړ د ماموریت د دې مرستې ستاینه کوي. اکرام الله اکرام پرې ریپورټ لري.
تر راتلونکو دو کلونو پورې به 300 خزینه پولیس په هغه شهرک کې ژوند پیل کړي چې د ناټو د غوث ملاتړ ماموریت په مالی لګښت جوړیږي. دا شهرک چې لس بلاکونه به ولري د 140 میلیون امریکایي ډالرو په لګښت جوړیږي. د دوشنبې په ورځ د غوث ملاتړ ماموریت او افغان چارواکو په کابل کې د یوې غونډې پر مهال خبر ورکړ چې د دغه شهرک د لومړی فاز کارونه به ډیر ژر پیل شي. د دغه شهرک په لومړی فاز کې د اوسېدو درې بلاکونه جوړیږي چې 26 میلیونه ډالره لګښت پرې راځي چې پیسې د کاناډا هیواد ورکوي. په همدې اړه په جوړه شوې غونډه کې په افغانستان کې د ناټو د غوث ملاتړ ماموریت قومندان جنرال جان نیکلسن وویل دوی د نن ورځې غونډه موږ یو قدم نور هم مخ په وړاندې وړي. دا کار زیات شمېر ښځې هڅوي چې له خپل هیواد دفاع وکړي. د معلوماتو له مخې اوس مهال د پولیسو په لیکو کې 3000 خزینه پولیسې دنده لري. له دې وړاندې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي و چې هڅه کوي دا شمیر زیات کړي. په افغانستان کې د دایمي استوګنې نه موجودیت د افغان سرتیرو په ځانګړي ډول د خزینه پولیسو پر وړاندې ستره ستونزه ګڼل کیږي. یو شمیر خزینه پولیسو د استوګنې د کورونو د جوړولو په برخه کې د غوث ملاتړ ماموریت نه مننه وکړه. دوه خزینه پولیسو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
سمنمل ګلالی یم د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د بشري حقوقو د جندر د برخې مرستیاله. د شتینا پولیسو لپاره د استوګنې شهرک جوړولو سره شتینا پولیس کولای شي چې په آرامۍ سره ژوند وکړي او په دوامدار شکل به خپل دنده پر مخ یوسي. دوهم ترن سیما رسولی یم د کورنیو چارو وزارت یو تن پولیس افسره. د نړیوالې ټولنې څخه ځانګړې مننه کوم چې د دغه شهرک ته جوړولو په برخه کې زموږ سره همکاري کوي. د پولیسو د دې شهرک ته جوړېدو اهمیت ډیر زیات دی، بلخوا په دې کار کې د جندر انډول ته هم پام سوی دی.
د دوی په خبره د خزینه پولیسو لپاره به د دې شهرک جوړول لامل شي چې یو زیات شمیر خزی به د پولیسو له لیکو سره یو ځای شي. دوی همدا شان غوښتنه کوي چې د پاتې نورو خزینه پولیسو لپاره هم باید د استوګنې ورته شهرکونه جوړ شي.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونه مینوالو په سلامونه او نیکو هیلو مو هرکلی کوم. د دې ونی په خبرونه کې به موږ تاسو د زابل ولایت ستونزې او د یو مسول جوابونه وورو. غواړم وایم چې دا خبرونه ستاسو د ټولنیزو ستونزو لپاره جوړه سوې ده او تر ډیره همدا ستونزې پکې راخستل کیږي. زموږ یو شمېر اوریدونکي پر سیاسي موضوعاتو هم خپل نظرونه راته پرېږدي چې د پروګرام د جوړښت له مخې موږ هغه ډیر نسو خپرولی. نو دا خبره د دې لپاره کوم چې ځینو دوستانو شکایتونه کړي چې د دوی پیغامونه نه خبرېږي. د خبرونه ستاسو د پیغامونو لپاره جوړه سوې ده. موږ ستاسو پیغامونه خبرو خو هغه پیغامونه چې ټولنیزې ستونزې مو پکې ویلې وي او موږ هڅه کوو چې هغه ستونزې تر چارواکو ورسوو. نور مو نه ځنډوم. د زابل د والي ویان ګل اسلام سیال د زابل د یو شمېر اوسېدونکو ستونزو ته جواب ویلی دی چې په ګډه به یې واورو. وروسته ستاسو نور پیغامونه هم راخلم.
ازادي او اوریدونکي پروګرام اوري.
صاحب اول اوریدونکی مو یو دوست دی د زابل ولایت څخه، البته د کوچیانو ستونزې زموږ سره شریکي. دوه اوریدونکي دي، دواړه د کوچیانو ستونزې دي، دا په ګډ وورو.
سلام علیکم. زابل سیل په زابل ولایت څخه پاول سولي خبر مو ستاسو کې د کاريزول ور د ستونزې کوچیان په خبرني وي. نو د مخ کې زموږ د ورشادي کومي مو سره جاشم خبرني حکومت افغانی
محمد
اکرم د زابل ولایت شاتپاد ولسوالی د بوري په بند کې موږ کورونه د کوچیانی کوچیانی موږ کورونه د بوري په بند کې دي. نو موږ حکومت ته دوه درې واره ویلي دي چې ته موږ ته کلینیک را جوړ کړه، کلینیک را جوړ کړه، مکتب را جوړ کړه. موږ مکتب ته ډېر ضرورت شته، ماشومان بیا سرنویسته دي. حکومت موږ سره وعدې کړي دي ځای نه دي را جوړ کړي. نو اوس مې د ازادي راډیو څخه دا خواهش دي چې زموږ پیغام د دوو چارواکو پورې ورسېږي او زموږ پیغام
والی صاحب خپل کاری سفر لرو. د موږ سره نور قومي مشرانو مو هلته د قومونو سره د ولسونو سره موږ ناسته درلودله. د هغوی ټول ستونزې مو واورېدلې. د هغوی کلینیکونه مسله او مکتبونو مسله وه، هغه موږ یاداشت کړو. موږ اړوند ادارو ته هدایت کړی دی او په هغې کې څه کال کې موږ هلته کلینیکونه هم نیولي دي او مکتبونه هم نیول شوي دي چې دغه روان تعلیمي کال چې اوس شروع شوی دی په دې کې به هلته نوي مکتبونه او همدارنګه کلینیکونه د لارې مخکې نه دی. هغه وخت کې چې موږ لاړو تقریبا موږ دوه میاشتې مخکې هلته سفر کړی و او صرف هغه اداري پروسیجر دی هغه یو څه ځنډنه شوی دی. دوی ته زه اطمینان ورکوم چې هلته په نږدې ورځو کې کلینیکونه افتتاح شي او کلینیکونه به جوړ شي. البته په غټه سطح باندې به نه وي، خو هغه مشکل چې هلته دی هغه به حل کېږي انشاءالله.
بله، مننه کوم. سلسله یو بل اوریدونکی هم د زابل ولایت څخه د هغوی ستونزه به هم واورو.
السلام علیکم زه عبد الله د زابل ولایت نه د پیغام تاسو پرېږدم. ما د لوړ فو چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې د زابل په ولایت کې د کلات بابا په عالی دارالعلوم کې چې کوم محصلین د څوارلسم صنف څخه فارغېږي هغه نور پر ځای باندې ناست دي، یعنی دومره امکانات نه لري، دومره واس نه لري چې ولاړ شي په نورو ولایتو کې هغه خپل تعلیم پوره کړي. نو که چیرې موږ ته په زابل کې په پوهنتون کې د هغه څانګې چې د کلات بابا د عام دارالعلوم سره عام دارالعلوم علوم کې وجود لري لکه د شریعتو څانګه دغه دلته په زابل کې موږ ته پرانیزي او په پوهنتون کې موږ ته موجوده کې موږ به د دې څخه ډېر خوشحاله سو او موږ به د تعلیم څخه بېبښنه پاتې کېږو او اوس نشو کولی چې په نورو ولایتو کې زده کړې وکړو ځکه مشکلات لرو. السلام.
سر صاحب د اورېدونکو ته ستاسو جواب څه دی؟
موږ زابل پوهنتون خوش پښتانه چې لومړی سینفونه دي او شروع شو. موږ دوه پوهنځي دلته لرو چې یو د تعلیم و تربیه دی، یو د زراعت په برخه کې دی. دوه پوهنځي فعلاً باندې شروع شو، په نورو پوهنځیو ته پلان لرو. موږ د سکندار د موږ ژوند دی د توتاخیل صاحب سره چې د سکندار د پوهنتون رئیس دی هغه ډېره زیاته همکاري وه او خصوصا دلته د موږ د پوهنتون موږ دا پوهنتون اوس دا دوه پوهنځي په خیر سره روان کړ. نو آینده کالو ته موږ دا پلان دی تر څو نور پوهنځي هم شامل شي او نور زده کوونکي هم راشي. خو چون اوس دا شروع ده، صرف موږ ته د لوړو زده کړو د وزارت د خوانه دغه پوهنځي منظور شوي دي او شریعت پوهنځي. نو په پام کې لرو انشاءالله چې په راتلونکي نږدې کلونو کې به یا انشاءالله راتلونکي کال ته موږ د ولایتي ادارې د کوشش شي چې د شریعت پوهنځي هم دلته شروع شي او دغه ورونه په اسانۍ سره وشي چې بیا همدلته په خپل ولایت کې زده کړې وکړي. اوس هم دوی ته کندهار هم نږدې دی، غزنی هم نږدې دی او هغلته په امانګي سره که دوی دلته موږ ته ولایتي ادارې ته مراجعه وکړي موږ دوی سره امانګي وکړو او همکاري به ورسره وکړو تر څو هلته په پوهنتون کې ورته د زده کړو شرایط برابر شي.
بلې، اوس کومې څانګې فعاله دي فعلاً په زابل ولایت کې د پوهنتون کې؟
اوس د تعلیم او تربیه پوهنځی او د زراعت پوهنځی فعال شوی دی. دلته دغه دوه پوهنځی دلته شروع کړي دي او سږ کال یې اول سینفونه دي.
بله، مننه کوم. یو دوه نور دوستان دي، دوی د اداري فساد څخه شکایت لري، د دوی اوازونه به پرله پسې واورو.
السلام علیکم. زابل خبر کوم. موږ په زابل په ولایت کې په ښاروالۍ کې دوه فساد خور دي چې څو مرمه چې ښاروال اوس کې دي شل لک افغانۍ وجه لاړي تر خوره مخه تا دا چې د دې ښاروال ته چې یو عسکر لام چې د دا خو به ځان څه کېدی چې د کوم ځای دي. نو وروره دغه زمازار دي واوري په ټوله ولایت کې یو دانه شوک نشته. السلام علیکم. زه د زابل ولایت څخه زنګ ته ولاړ یم. د زابل ولایت د مایدینو رئیس د ټولو مایدینو حق یو تل کوي خپل پیسې چې مخکې شپېته زره کمایي بخښي هغه ته ډېر زره افغانۍ ورکوي. کمایي چې ډېر زره افغانۍ اخلي هغه ته شل زره افغانۍ ورکوي. دا د مایدینو رئیس د ډېرو مایدینو سره دا شکار کړی دی. هیله کوو چې د لوړو مقاماتو ته دا خبر ورسوي. مننه.
سیاست د دې شکایتونو مو اوریدل، د ښاروالۍ او د مایوبینو د ریاست څخه شکایتونه. بل
بدبختانه د ښاروالۍ کې یو څه مشکل ته په دې منګ ولایتي د رسترګې نشو پټولې. په ښاروالۍ کې ډېر مشکلات وو. د نوې واري سره په اتک سره چې کله زور ښاروال ته د سیلر له واغه د خپل دندې وزنګول شو، بل سرپرست چې د اداري مدیر هغه ښاروال شو. بدبخت چې هغه دغه یو کار وکړ او به رښتیا چې وتښت دی ولاړ. اوس په دې څو ورځو کې موږ مرکز اطمینان دا کړی دی چې څلور نفره شاتلې شوې دي د خروان په توګه باندې ډېره معرفي کیږي او دغه څلور نفرونه چې هر څو معرفي شو دې ورونو ته د ما چې هر څه مشکلي. نو د معرفت نه وروسته چې ان شاء الله موږ ډېر اطمینان یو چې په دغه واسطه کې به دې کارونه خلاص شي او دغه څلور نفرونه به یو دي کلات د شروان په توګه را معرفي. نو ولایتي ادارې شته دوی ستونزې اوري. دوی کولای شي بعد د ښاروال چې د غیوا افته کې ان شاء الله معرفي شي د هغې نه وروسته د ستونزو او د حل لاره ورته پیدا کړو. دویمه موضوع د مایبینو چې کومې روپۍ ورته دولت ټاکلې وي د هغې اندازه کې هیڅوک کمې او زیاتې ځکه نشي راوستلی چې هغه د یو سیستم د لارې د مرکز نه کله چې دوی تثبیت شي چې دوی مایبی او حق دی د هغې نه وروسته چې کومې روپۍ اندازه دوی ته وټاکل شوه هغې کې بیا مشکلات نه راځي. کوم تخنیکی ستونزې کله وي چې بانک بند دي یا نور څه مشکلات دي هغه د دوی او ټول مایبینو ته په یو اندازه پیسې نه ورکول کیږي. ډاکټران د دوی نظر د دوی هغه مایبیت ته په نظر سره هماغه پیسې هغه اندازه ورته ټاکل کیږي، د هغې نه وروسته هماغه اندازه ورته روپۍ ټاکي، او کله چې بیا روپۍ ورته وټاکل شي نو هغه کې بیا کمی زیاتې نه راځي، هغه د کار د لارې او د بانکي سیستم د لارې دوی ته واله کیږي، هیڅوک په هغې کې مشکل نشي پیدا کولی. او دوی ورور ته همدغه وایم چې د ولایت دروازه د تاسو په مخ خلاص د هر چا سره که هلته شخصي خصومت او څه کیږي هغوی کولی شي چې ولایت ته مراجعه وکړي. زمونږ والي صاحب او معاون صاحب چې تقریبا اوس دو میاشتو نه وخت زیاتو شو دې ته ژمن شي ترڅو خلک راشي او مستقیما د موږ سره خپلې غوښتنې او خپل نور مشکلات شریکي او د حل ورته پیدا کړي.
بله مننه. یو بل اوریدونکو د ټلیفوني شبکو څخه شکایت کوي، البته موږ دا د بیلګې په ډول یو تن راوخیستی کنه شکایتونه به خډیر د تګ د بیلګې په ډول په یو کس نظر وورو.
السلام علیکم، زابل وسیال کوزی د زابل ولایت څخه صفاول سوالی خبر کو. ما یو دا غوښتنه ده چې د شهر صفاول سوالی کې افغان اسم خاجه ولایت دی، خو البته په جلدا کې جان سره تقریبا نو دا یو نه په جلدا کې یو نه د اسم خاجه ودري نو په خپل وخت کې ودی په ځای کې درابات پر علاقه باندې که سره تیر وخت کې چې د اسم خاجه نه سن حالت خلک داری با اسم کارته می استعمالي دي خو ته د اشاري خو ته د اسم دي نو موږ د اسم د شبکو سره ډیر من نورو باید الته د رباط په یده کې یو نه غوښتنې سم قاعده ولري، بل دا غوښتنه ده چې موږ ولسوالۍ کې خلاص وږي خاجي لکې دې په دې ده چې بندیږي، نو دا غرمه ده غرمه د خلکو نه په کار کې یا یې د سهار خوا ته څو وخت لکې یا یې د مازګر خوا ته سهار چې ورور خلک دې باز یا ځابن یا یا قلات یا شاف دې نو موټران د ځان ګرو یې غه خاجي دې په لاس وږي دې نو یې سهار دې نو څو وخت لکې د مازګر نو څو وخت لکې مازګر خلک دې
سیال صاحب د دوی ستونزو خو مو واورېده.
د پایو د بندېدو پاکله خو ممکنات ځکه نه کوو چې په زابل کې مونږ د رئیس صاحب سره خبره کړې ده دغسې څه مرګلو مخکې نه پولیس مقام ته شکایت کړی و چې دا بندي د مونږ د رئیس صاحب سره خبرې کړې دي او خپل عمل ته خلک ټاکري چې دا رښتیا بندي که نه. په شهر صفا سوالی کې شهر صفا د مونږ نه امنه ولسوالي ده، پور امنه ولسوالي ده، د کندهار سره په سرحد کې یو، هغلته مونږ مشکلات نه لرو. د مونږ انترونه د مخابراتي شبکو شته فعال دي او کار کوي. منتها یو خبره ده چې یو ځکه به رښتیا لکه څنګه چې د ورور وویلې چې افغان بسیم نشته او انټرنټ کار کوي، دا ستونزه منو دا به مونږ سره د زابل د مخابراتو ریاست سره شریکه کړو، اطمینان ورکوم دغه موضوع به مونږ سره شریکه کړو تر څو هلته که چېرته امکان وي او هغه دوی شرایطو باندې څنګه یو پایه چېرته نصبي کوي او درولېږي نو هغې ته په کتو سره به دغلته هم دغه نورې مخابراتي شبکو پایه ودرو چې د جلدک نوم واخیست په دغه سیمه کې. او یو وخت نا وخت چې دغه بندېږي د دې اصلي علت مونږ چې مخابراتو ریاست سره خبرې کړي دي تخنیکي مشکلات دي چې مونږ دلته تخنیکي انجینران او دا کم لرو په زابل کې نو مجبور یو چې د کابل نه بیا راوغواړو چې سیستم کې مشکل شي په پایا کې راوغواړو. که کندهار کې مغه مشکل د مونږ نه حل کیږي نو مجبور یو چې هغه انجینران اول په پرواز لارې هغه ته راشي کندهار ته راشي د کندهار بیا راوغواړو. دغه کې را مشکل پیدا کیږي د مونږ د سیم شوي دي چې دوه ورځې درې ورځې تر څلور ورځې پورې یو پایا کې مشکل او غلطه هغه مخابراتي شرکت چې کوم انتم دی هغه کار نه کوي او فعالیت درېدلې دي څو ورځې دي. منتها دا نه تاییدوو چې دلته دی بیخي هغه په خښت مخابراتي کې دی هغه د شپې د ځنډول کېږي د معلوم وخت دپاره او د ورځ نه ځنډول کېږي، دا خبره د قناعت وړ نه ده.
بله ورستای اوریدونکو به هم یو څوک دی چې د زابل ولایت څخه د موټر سکلونو د بندیدو په اړه کې شکایت لري. د دې ولایت څخه موږ ته ډیر زیات شکایتونه راځي چې موټر سکلونه بند دي او زموږ ټول کار او ژوند په همدغه پورې تړلې دی، نو زه نه پوهیږم چې د دې دلیل به څه وي. خو اول به د دې اوریدونکو شکایت وورو بیا به راسو نور خبر ته.
زه غلامی هم دی شاجو دی ولسوالی دی زابل ولایت ته خبرې کوم. دا موټرسایکل په ټول افغانستان کې خلاصې دا شاجو یو کلا زابل کدا افغانستان
په دې کې د خلاص او په نورو کې باندې په دغه مثالیو کلات کې ولې باندې په لحاظ د دا والی صاحب ته مختص دغه درادو خلک زاد مو شکایت ورسي څلور کال کې یا ډېر موت کې کل راخلي یا چې دمر شای وکړ آزاد دي کې دا اوس مستکو په کور کې پرچړلې چې راشي وای دا د طالبانو د چا دي زاد مو شکایت به تر هغه ځای پورې ورسوې دا کار وکړ درې کال کې راته باندې یې خاطر نه کړای څنګه کار کوي
بله سلسل دغه د دوی شکایتو البته بیا هم وایم چې یوازې دا وريدونکو نه د موږ د بیلګې په ډول یو یو شکایت راخلو نور خلک هم ډیر شکایت لري چې موټر سکلونه بندي ایا وقانی یوازې په زابل کې بندي او کدا ستاسو نو دلیل څه دی
ځنې نور ولایتونو کې مستقلی په ولسوالیو کې په ځینې سیمو کې د امنیتي تهدیدات دی وجنه چې هلته دښمن زیات شته او یو چنال ته دغه راځي د برابرې چې دښمن زیاته استفاده کوي نه شي او په دې لاره دی زیات خلکو ژوند د تهدید لاندې راځي نو هلته بند شوی دی بنا پر دغه ضرورتونو نه نه یو لقبله تزابل کې هم د دې رهبرۍ نه مخکې په نظامی شوراګانو کې لاس په ساته باندې کیږي او یا د ځون په ساته باندې باغې کې د دغه ولایت د فارزابل کې مستقلان باندې کړی دي دلته کم خلک دا د سر مشکل مخامخ دي ترڅو مستقل خلاص شي او فعالیت وکړي مګر هم زیات خلک په دې باندې خوشاله دي چې مستقل بند او دلته خلک په آرام فضا کې ژوند کوي او امنیتي تهدیدات مستقل زیات کړي وو موږ بیا په دې باندې غور کوو نور لارې چارې موږ مرکز ته د نور پرسونل دي ځین امکانات غوښتنه کوي تر شو راشي او دغه امکانات هغه د موږ امنیتي ځواکونو ته بلات پرسونل پرسونل ځای پزې شي ک امکان وو دا په دې باره کې پرې با خور دلته ځین مشران او خلک راځي تر څو ښالېونه خو برعکس یقینا په زیات اندازه خلک راځي چې کله خبريږي چې په سوال باندې خلک راغلي یقینا په زیات اندازه خلک دی ویول سوالین نه به د ټول سوالین راځي تر څو چې دا مشکل د ټکلان په ولایت کې خلاص نشي او د خلکو ژوند تهدید نشي نو په دې خاطر راغلي خو بیا هم په نور لارې چارو باندې غور کوو تر څو دا مشکل هم د لګ خلک چې لري دا هم حل شي په متحد دوی مشکل د سر په بیان نه دی او هغه خلک چې راځي دلته مستقلان دې نه خلاصي دي نو دغه مشکل چې تخلاصي دغه ټول ژوند ته او کورنۍ ته تهدیدونه دي نو په متحد په دغه منظور باندې د مخکې داري نظامی جلسو دا پریکړه کړې دي او هغه تر اوسه پورې د موږ نوې رهبری لا په دې باندې تصمیم نه دی نیولې چې خلاصي کی
ډېر زیات مننه کوم د زابل د والی ویان ګل اسلام سیال صاحب چې حاضر سو یو د دې ولایت اوسیدونکو ستونزې مو جواب کړې ډېر مننه
ازادي او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستانو اوس به د نورو ولایتونو څخه زموږ د نورو اوریدونکو مشکلات او شکایتونه واورو.
السلام علیکم زه نور احمد نورانی د پکتیکا ولایت د وایز خاله او د صالح لازمو پکتیکا ډیر شاته پات د نورو ولایتو څخه د دې څو د سر د وایز خاله او صالح یعنی تقریبا دوه درې واره تنبیه مش دغه سي منځوري سي نه رالي مکتوبونه نسته ډاکټران نسته کوم ډاکټر سي وی یعنی تقریبا چې مریض راځي چې موږ نه د وزنی ولایت ناویت زغلو یا بخام خامو ولایت تزغلو نو د خدای په لحاظ مولا اشرف غنی جدا غختنه ده چې موږ یا تنبیه راوړل سي او مکتبونه را جوړ سي لارم کچه دي به امنی کې ډیره ده. سلام علیکم.
سلام علیکم. د ننګرهار ولایت د خوګیانو ولا سوالې د مملینه می تماس نیولای ورور دغه د سرکې الکوی ماش لري دا شپږم میاشته وو میاشته نه شسته او نه ماشته د شپږ میاشتې اوس د ماشه خلک راته دي او بیا وی چې خلک وو وخت طالبان سره مرګري شو یا دولت نه مخالف کاری وکړو نه ډوډۍ شته نه شسته نه وبسته ارته کټی کړي په موږ باندې درې سوه څلور سوه کسای کماندان امنیت هم شکایت کړی دی وزیر هم شکایت کړی هیڅ څوک هم غم نه خوري موږ څه وکړو.
السلام علیکم. زموږ څنګه یې ټول خلک چې ډېر مشکل دي کورو کسان دي هغه وچول شلو اوبه نشته نو دوی اوبه هلته په کاسه کې څنګه کړي دي نو چې چا خرڅ کړي دي که خرڅ کړي دي د هغو سړي څه خپلې پیسې واخلي خمي رایلج یې کړي او د ډېر کښې سره مخامخ دي. فرشا السلام
کندهار لارغنداب ما ما تا غوښتنه ده زاد مر سړک ډېر خام دی وسایل ډېر په تکلیف دي مریضان ډېر په تکلیف دي له چارواکو مې دا هیله ده دا سړک دې پوخ شي موږ لارغنداوه ډېر ښه حاصلات روي دي سړک یې ډېر خراب دی ډېر مشکل دی.
السلام علیکم ولسوالینه خبر کوم اسد الله موږ پیغام دی چې د جمهور کرنا چې من ته د معلمینو تنخواګانو ته ډېر پام وکړي او معلم کیفیت لوړېږي په همدې باندې چې معلم اجاره ښه وي نو معلم په خپل وخت حاضري کولی شي هلته په خپل وخت معلم کیفیت ته باید ډېر پام وکړي نه په کمیت کمیت ډېر دی کیفیت کم دی ډېره مننه
تاسو څخه مننه ګران وروره هیله ده چې ستونزه مو د افغانستان د پوهنې وزارت مسؤلینو اورېدلې وي او په دې برخه کې اقدام وکړي. د دې پروګرام په تنظیم کې طاهر روشان همکاري سره کوي. مننه ترې کوم او ستاسو د نورو پیغامونو په تمه یم. تر بلې خبرونې مو پر خدای سپارم. الله ومالسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
داد کوم زار لم للاس چ ظلمونو کی مشفید او وطن جوړ ما تم دے تور تمونو کی مشفید داد کوم زار لم للاس ظلمونو کې مشفې دی
دغه تل کې نه تا دغه تل کې نه تا دغه تل کې نه تا دغه تل کې نه تا
Cheers.